السلام علیکم. لس بجې شوې د دې سات خبرونه. افغانستان ته د پاکستان د ځنګړي استازي آصف درانی له سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د طالبانو حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون رسنیو سره خبرو کې په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په تړاو د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړې دي او دوام به ورکړي. هغې زیاته کړه د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او ډاډې ورکړی دی چې خاورو به د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ آصف درانی د جولای له 19 تر 21 په کابل کې او له طالب چارواکو سره د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بېلابېلو مسایلو بحثونه کړي. هغه کابل ته له سفر وړاندې ویلي وو چې یو مهم بحث به د هغو اندېښنو په اړه وي چې ګنې پاکستاني طالبان په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي وو د داعش مشران له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې ایران افغانستان ته د داعشانو او اوختو په اړه معلومات لري، دوی سره دې شریک کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې افغانستان عربي هیوادونو سره ګډه پوله نه لري او په نورو د مسؤلیت اچولو پر ځای باید هیوادونه د خپلو پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي. د طالبانو حکومت داسې مال په افغانستان کې د داعش د بهرنیو مشرانو شتون لردوي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې وروستي بریدونه له خارجه واردو شوي وکړي. د طالبانو حکومت همدا ډول په وروستیو کې په افغانستان کې د داعش د یو شمېر مشرانو د وژلو خبرونه هم ورکړي دي. په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون له طالبانو وغوښتل چې د عرفان الله بیدار په نوم سیمه ییز خبریال ژر تر ژره خوشي کړي او هم د رسنیو له کارکوونکو له نیولو لاس واخلي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي د راپورونو او د یو شمېر خبریالانو له قوله د جولای په 12مه د طالبانو استخباراتي ځواکونو د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات تر څیرمه بیدار ودراوه او په سر باندې یوه کڅوړه ورته وکړه او په زوره یې موټر ته پورته کړ. عرفان الله بیدار د ننګرهار په سفر راډیو کې کار کاوه او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. طالبانو تر اوسه د دې سیمه ییز خبریال د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال یو نړیوال ریفری حلیمه قاشرزاد بنن د انګلستان د کارټیف او د پرتګال د پورټو ټیمونو ترمنځ لوبه قضاوت کړي. دا لوبه بعد د پرتګال پالګارو خال کې وشي. د پورټو او کارټیف ټیمونه د 2023 کال د رسمي فصل تر پیل مخکې د دوستانه لوبه لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون د افغان ریفری لخوا د دې لوبه قضاوت د افغانستان لپاره یو ویاړ بلل دی. حلیمه قاشرزاد د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا تر دې مخکې هم د څو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده. شرزاد له هغو محدودو افغانانو دی چې په نړیواله کچه د فوټبال سیالیو لوبڅاري کوي. او د خیبر پختونخوا د باجوړ په مامند سیمه کې وی چاودنې لګ تر لګ څلور کسان ژوبل کړي دي. د مامند پولیسو مرستیال ستر خان رسنوي ته ویلي چې یو موټر د ریموټ کنټرول بم په وسیله پراخه شوی دی. هغه زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته لیږدول شوی دي. دا چاودنه یو ورځ وروسته له هغه کې چې په خیبر پختونخوا کې په دوو جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس ووژل شول او د نهو پولیسو په ګډون 12 کسان ټپیان شول. پاکستاني چارواکي په اکثرو دغو بریدونو کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان ډله ښکېله بولي او تور لګوي چې دا وسلوال له افغانستانه د بریدونو پلانوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي.
اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته راغلی. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په مهارت باندې غږیږو او دا چې کچیر له یو کس نه د خبرو کولو حق اخیستل کیږي څومره باید سر باندې کوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د وینا په برخه کې ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. ډاکټر صاحب، یو مشهور خبره لرو چې وایي خپل ژبه هم کلا ده هم بلا، یعنی کله چې یو څوک خبرې کوي کوم موضوعات باید په نظر کې ونیسي؟
ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې یو انسان د خپل دماغ نه د خپل خولې نه کومه کلمه ونه باسي نو دی مسؤلیت لري. همدغه انسان مسؤل دی چې خبره چې د خولې نه وته. نو هر هغه څوک چې په هر بخش کې او په هر مجال کې چې هر خبر کول غواړي نو مخکې دې نه چې د انسان د خولې نه خبره ووزي باید په دماغ کې ډېر زیات باید پرې باندې فکر وشي او پرې باندې باید غور وشي. ترینینګ ته ضرورت دی چې د انسان څنګه خپل ځان ترینینګ کړي. واړه واړه بعض مسائل دي چې مثال په یوان تکیه کلام په خبرو خبرو کې هغه انسانان چې خپل ځان ته په یوسف باندې قائل دي چې دوی لري، حتی د دوی په خبرو کې زیات خبره کول هم خلک په دې باندې ملاحظه نیسي. د مثال په یوان په مکتبونو کې موږ تاسو چې کله کوچنیانو سبقونه چوي د کوم استاد د خلونو بچي بعضی کلمې بچي متکرر بوته تکیه کلام به ورته د استاد د بعض شاگردان به حتی نور باندې کړو، مثلا استاد راغی، یعنی استاد راغی، یعنی انسان ذهن انسان حتی شخصیت ضربه بده که واردیږي. نو څومره هم چې انسان کوشش کوي چې د خبرو کولو طریقه زده کړي او د خلکو کې اغیز زده کړي او هغه انسانان سره چې دوی خبرې کوي د هغوی هغه فکري انماد ډېر زیات مهمه ده چې هیومن ډیولپمنت چې د بشري وده او پیاوړتیا سره یو متخصص یم په دې کې حتی اکثره سیاسون لوړې لوړې شاتنامې اخلي. د مثال په توګه باندې د امریکا ټول رئیس جمهوران بغیر د استثنا نه په هیومن ډیولپمنت کې ډېر لوړې لوړې شاتنامې اخلي. دوی چې هر څه تخصص دی خو د خبرو کولو د پیغام رسولو په دې کې خپل ځانونه ډېر زیات رسولي او اکثره هغه انسانان چې هغوی ډیپلوماتان دي، مثال په توګه باندې هغوی مثلا ښوونکي دي، ترینران دي، مشاورین دي، سلاکاران دي، سیاسون دي، هغوی په لوړو کچو باندې خپل ځانونه رسولي، هغوی ډېر لوړ لوړ شاتنامې لري او دوی خپل لومړی ګټه اخلي دینه، ځکه هم چې هر څوک چې خبرو په طریقه باندې پوه شي، هغه انسان چې دی ورسره تعامل کوي چې د هغوی څنګه فکري انماد په هغې باندې پوه شي او خپل مهم رولونه ولري د هغوی په مقابل کې، نو د ده پیغام به په ډېره شفاف او په ډېره درست اندازه باندې ورسېږي. هغه انسانان چې مقابل خلک ونه پېژني چې د څنګه فکر کوي، آیا دوی تنفیزي دي، دوی اجرایي دي، دوی چې دي انساني دي، دوی فکرونه کوم نوع فکرونه دي، او همداسې د مثال په توګه باندې د ښځو سره خبرې کول، د نارینهوو سره خبرې کول، د کوچنیانو سره خبرې کول، هر څوک خپله یوه ژبه لري. د کوچنیانو سره د مثال باندې یوه ژبه باید استفاده شي، د عامو خلکو سره بله ژبه باید استفاده شي، د متخصصینو سره باید بله ژبه استفاده شي. که چېرته متخصص سره د عامو خلکو په خبرو باندې خبرې کوي نو متخصصین باندې خاندي، او که چېرته د عامو خلکو سره د مثال په کلو بانډو کې مثلا عام خلک دي، موږ تاسو ورسره د متخصصینو په ژبه باندې ورسره خبرې وکړو، هغوی نه د احتیاجات نه خبر دي او نه د هغې تخصصي ژبې نه خبر دي، نو کېدای شي عام خلک بیا راباندې وخاندي. ډېره مهمه مسله ده چې د هرې خبرې دپاره خپل ځای
بله ډاکټر صاحب، زه اوس همدی پوښتنې ته راتللم که چیرې دغه کوم دستبندي ستاسو وکړله چې هره برخه ځان ته د خبرو کولو خاصه طریقه لري، دغه ټول که له یو چا نه ګډ وډ سي کنه څومره به د ده دغه هدف د ده دغه مقصد په خپل زړه کې پاتې سي او مقابل لوري ته به ونه رسیږي؟
یو خدا خبر ده چې د دوی پیغام به ونه رسیږي او دای به په دې باندې خپه شي. خویدونه هم چې زیات انسان خپه کوي، کله کله په ځینې خبرو کې خند وي او عایخ وي، کله کله چې دا انسان نه یو خبره وشي نور خلک ورنه بل مفهوم واخلي، دا بیا ډېر زیات سړی خپه کوي. په خبرو کې ځینې کله یو عایق جوړېږي، خند جوړېږي، د انسان هدف دغه نه وي خو چون دی ترینینګ شوی نه وي نو خلک ورنه بل هدف اخلي، نو دا بیا سړی ډېر زیات خسته کوي. نو دا بهتره خبر دغه ده چې زما خو دغه وړاندیز دی ټولو هغه ورونو ته چې او خویندو ته چې هغوی د اغېز نه خبره کوي، د تاثیر نه خبره کوي او هغوی د نورو خلکو سره کاروبار لري، په دې خبرو که هغوی باید کورسونه واخلي. دا شرم نه دی، شرم دغه دی چې انسان په خپلو خبرو کې غلط شي او هغه پیغام په درسته توګه باندې ونه رسیږي. اوس د مثال په توګه باندې موږ تاسو ټول هغه څوک چې خپل پیغام رسول غواړي، د هغوی یو هدف دی چې پیغام ورسیږي. نو دا چې پیغام په درست شکل باندې ورسیږي دا به ډېره بهتره وي. البته ټولې خبرې څېړنې وایي چې 1% همکاري کوي د انسان سره چې خپل پیغام نورو خلکو ته ورسوي، 80% د انسان اواز دی چې کله اواز باید اوچت شي، کله باید کته شي او کله باید په نارمل تغه باندې وي، او 55% د انسان سره باډي لنګویج دا ورسره همکاري کوي چې انسان دغه باډي لنګویج څنګه پیغام رسیږي. زما ساس اوس دغه مرکز ته د راډیو د لارې ده،
بله
زما شکل تاسو اوس نه ګورئ، دا که د مثال په توګه باندې زما باډي لنګویج اورېدونکي وګوري نو هغوی سره ډېره همکاري کوي. 55% څېړنې دي، تخصص څېړنې دي چې 55% سره همکاري کوي چې هغوی پیغام به په ډېر ښه انداز باندې دوی واخلي. او همداسې اواز د مثال په توګه باندې کله که اواز کته شي، کله ټیټ شي، او کله چک شي، او کله کله سړی اواز نرای کی، او کله کله خپل اواز خپل پیرل پی، دا هم 80% همکاري کوي چې پیغام ورسی. خبرې چې دی اواز خبرې هغه صرف 0% دی، نو دلته انسان باید ډیر زیات سکی وسیږي او د ذکاوت نه باید کار واخلي چې 0% چیز دی چون ډیره کمه ده، نو دای باید ډیر لوړ مهارتونه ولري ترڅو د خپل پیغام نور ته ورسوي او اغزمن ور باندې واقع شي.
بله، تاسو له کورسونو نه یادونه وکړه چې د خبرو کولو یا د وینا په برخه کې ډیره مرسته کوي. ډاکټر صاحب، که درته وایي چې دا کورسونه څومره وخت نیسي چې یو سړی وسی کولای چې هغه مناسب وینا ته ځان برابر کړي؟
مختلف وختو لري دا کورسونه په یو ساعت کې هم اخستل کیږي په دوه ساعتو کې مختل کیږي هدف دا دی چې څومره وخت انسان خپل ځان ته د سرمایه گذاری لپاره بری تخصص کې ورکوي هغه د انسان پورې بیا هغه موضوع مربوطه ده د یو ساعت نه وخله تر لسو حتی یوه میاشت خلک کینی دوی د هغه اخلي کورسونه اخلي ځه چې څنګه دوی خپل پیغام ورسده به په مختلفو اندازو کې به تقسیمیږي چې یو ډاکټر د مریضان سره څنګه تعامل وکوي یو استاد د شاګردانو سره څنګه تعامل وکوي یو دعوتګر د خپلو مدعوینو سره څنګه تعامل وکوي یو سیاسي د خپلو هغه انسانانو سره چې خپل اغېز غواړي څنګه تعامل وکوي یو بزنسمن د تاجر دی هغه د خپلو مشتریانو سره څنګه قناعت ورکړي څنګه دی ورباندې اغېز خپل ورباندې ورورسوي چې تر څو هغوی ته خپل شی ورباندې خرڅ کړي دا به مختلف قالبونه دي او کار مخکخان دي مثال په توګه هغه انسانان چې نوی بازار داخليږي او هغوی یو څه ابتکار لري یو تمایز لري غواړي چې دوی خپل بزنس جوړ کړي خپل افکارونه هغوی څنګه کولی شي خپل ځان خلکو ته ورورسوي او خپل دغه فکر هغوی ته سره شریک کړي چې تر څو ډونران ځان لپاره پیدا کړي تر څو چې دوی خپل پروژې اقتصادي خپل جوړ کړي مختلف قالبونه دي او مختلف لیولونه دي خو عمومي جنرال پبلک د کوم هغه د معلوماتو لري تقریبا یو هفته کې کېدای شي د کورس واخلي شي او دا به مختلف غلری اقسام لري چې هغه به هر تخصصي انداز کړي مثال ته باندې په هانتون فعال استاد په هانتون کې کوم سازان او روخاین تدریس کوي دا وایي د لپاره مثلا د کورس د لسی د سازان د لپاره د متوسطې د ابتدایي هم داسې کودکستان د سازان په متوسط افغانستان کې متاسفانه کوم استاد نه پويږي او دا کودکستان ته ولګي دا غلطه خبره ده کودکستان کې باید پروفیسور باید تدریس وکوي او کودکستان کې باید ټول خوين تدریس وکوي ځکه د خوين د عقل د به بل موجود د خوين د عقل د نارینه او د عقل سره فرق لري دا وی خبر اغیز دا فرق لري همداسې ابتدایي کې باید ټول خويند باید غو کوي تدریس وکوي زما په نظر باندې
بله
ځکه چې د ماشومان یو خاص تعامل ته ضرورت لري خاص خبرو ته خاص لهجې ته ضرورت لري چې هغه لهجه هغه خبرې چې دي هغه کې دشته خويندونه دوی په دقیق انداز باندې وخلي
ډاکټر صاحب یو شمیر کسان دی وینا مهارت لري شي خبرې زده دي مګر کله ناکله د دوی اعصاب آرام نه وي دوی نشي کولای هغه تسلسل چې خپل خبرو کې باید مراعات کړي اغه نه مراتی سره لدی تسلسل نه مراتیږي جانب مقابل لدنه خفکیږي او اصل موضوع د اعصاب و نارامه کې دلی وی د یو بلشت اندښنه لري دغه موضوع څومره ربط لري په خبرو کې
دا موضوع ته هم موږ په خپل ټریننګي پروګرامونو کې ډیر زیات فوکس کوو چې کله کله انسان ساسو خبره په تایید باندې ورچا لري د خبرو ورچا ورسره وي خو یو احساساتي شي دا احساساتي بودن د دې د کوم مهارتونه چې د متاسفانه ټول د خلکو اند کوي او دای په تاسو سره چې خپل هغه کوم ورچا کوم شخصیت کوم رستي چې لري کله کله د هم د ماینځي څنګه انسان باید احساساتي نشي چې تر څو د خبرو ته اغیز ونه رسیږي منفي اغیز البته یو مشهور قاعده د زموږ تخصص کې وایي خپل سوچونو فکرونو ته ډیر متوجه اوسئ ځکه د ستاسو فکرونو سوچونه چې دي د دې نه خبرې جوړيږي خپل خبرو ته ډیر زیات متوجه اوسئ ځکه ستاسو د خبرونو فعلونه جوړيږي اکشن جوړيږي کارونه جوړيږي خپل کارونو او فعلونو ته ډیر زیات متوجه اوسئ ځکه ستاسو هم د کارونو چې دي فعلونه چې دي د ستاسو عادت جوړيږي سبا ته خپل عادت ته ډیر متوجه اوسئ ځکه ستاسو ته مسیر تشکیلوي ستاسو هم دغه په دې باندې مشهوريږي هغه که مثبت کارونه وي او که منفي کارونه وي نو هدف دغه دی چې دغه خبرې انسان چې دی د هم د انسان د هغو فکر نه دی هغو چې د فکر کوي دوه نمائندګي کوي چې را بهر کیږي د پټي اوټي کې مونږه ترننګ ورکو خپل ګډنوال ته او هغه ته د هم تمرین مونږ ورته ورکو چې انسان کله احساساتي وي څنګه دی د خپل احساسات پر کنټرول کړی شي د مخالف لور سره د مثال په توګه باندې څنګه دی خبره وکړي انسان سره د مخالف لور سره یو څوک مخالف دی یو اختلاف سره لري په دماغ کې مونږ تاسو ټول اختلاف یو بل سره لرو زما او ستا اختلاف دی زما او ستا د لیدونکو د نور سره اختلاف دی خو ډیره مهمه مسله ده چې د اختلاف ذات انتقال نشي قران کریم دې ته اشاره کوي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا هغه څوک چې مؤمنان دي دا سره پروردگار زموږ په زړونو کې کینه حسد مخه وکړه د موږ تاسو افغانان متاسفانه یو لوی رنځ دغه دی چې کله لږ اختلاف هم چې را پیدا شي دغه متاسفانه دغه د لیټ کولو فکر کوو دغه د تخریبولو فکر کوو دغه د منځورلو فکر کوو دا متاسفانه چې منشي فکر دی نو موږ په ترنینګ کې دا خبر هم خپل ګډونوال ته ورکو چې انصاف ته باندې یو څوک تاسو سره مخالف شي فکر کې سره مخالف دی په نظر کې سره مخالف دی مختلفه ایدئولوژي لري څنګه کولای شي خپل فکر د خبرو د منطق په واسطه باندې او ته ورسوي خپل اغیز هم او ته ورسوي زما خای خواهش به ټول ورونو خواهند دغه دی چې خبرو کې احساساتي نشي، حتی که انسان باندې هجوم کوي یو انسان باندې متاسفانه رسکله کله کیږي، حتی مو تاسو باز استودیوونه کې باز تلویزیون کې مثلا ګورو چې باز ورونه پورته کیږي مثلا او هل سره کوي، او د مو تاسو تیر نظام پارلمان کې خلک به سره پورته کېدل او مایکونه ورته شي او باز دوی به سره بوکس بازی کوله بس جنگ سره کوله. علت چیرته دی؟ علت دا دی چې متاسفانه دوی دغه استعداد خبرو نه لري، ځکه هم دوی اکشن د ضرورت پیدا کوي، دوی به فعل کوي. نو که دوی واخن په خبرو باندې ځان پوه کړي، یو منطق او یو فلسفه یې زده وي، کوم خبرش کوم فکرونه چې ورباندې کوي مثبت وي او که منفي وي، د نورو خلکو سره د خبرو په چوکاټ کې مطرح کړي، نو هیڅکله د ستونزو ته بیا زمینه سازي به نه کیږي.
یو شمېر نور خلک هم لرو چې هغه دوی د وینا مهارت لري، ښې خبرې کولی سي، خو دوی حق د خبرو کولو نه لري. کله چې حق ورنه اخیستل کیږي، هغه په کورنۍ کې که د کار په ځای کې که په ټولنه کې کار ځای کې څومره د جرأت وژني.
دا چې یو انسان ورته لري او خبرې کولای شي او دا چې حق نه لري، دا د حقوقي موضوع ده. دا هم ډیره زیاته مهمه ده چې انسان نه چې کله دغه حق سلبیږي، نو هغه طبیعي خبره ده چې هغه د ده هغه ابتکاري او دغه کوم عقلي لوری چې دی هغې باندې بیا ډېر زیات منفي اغېز لري، او حتی کیدای شي بیا همدغه کوم مهارت چې انسان لري که داسې حق ورنه سلب شي. مثال په توګه باندې موږ تاسو کوچنیانو ته حق نه ورکوو په کورنۍ کې چې هغوی د مېلمه په مخکې خبرې ورکوي. د مثال په توګه باندې دا په حقیقت کې موږ د کوچني دغه ابتکار وژنو، دا د منځه وړو. کوچني ځای همیشه دپاره د مثال د دروازې سره وي، د مشرانو سره موږ ورته اجازه نه ورکوو چې هغه ورسره خبرې وکوي، ورسره کښېني یا حتی لږ مخکې هلته تیر شي. دا په کوچنوالي کې موږ ډېر مهارتونه د ماشومانو نمونه د مثال په توګه باندې د منځه وړو. یو د خبرو مهارت دی، او دا چې ځینې انسانان ته مثال په توګه باندې حقوقي موضوع ده چې خبرې ورته نه ورکول کېږي چې هغه یو انسان خبرې مخالف وي، د یو فلسفې سره، د یو ډلې سره، د یو فکر سره. دا د حقوقي موضوع ده، خو دا چې څنګه یو انسان ښې خبرې وکوي او څنګه یو انسان وکولی شي چې ښه ځان مطرح کړي او د خپل ځان دپاره، د خپلې مفکورې دپاره، د خپل فکر دپاره ښه مارکیټینګ وکوي، دا ډېر زیات اړین دی. زه بولم چې په دې کې ټول ورونه مسؤولین دي، او هغه که ماتح دي که مافوق دي، هغوی په دې رابطه باندې کورسونه واخلي، په دې رابطه باندې خپل ځانونه ترینینګ کړي تر څو دوی ښه وځلیږي.
بله، یو خو د ماشومتوب عمر دی چې هلته واضح خبره ده چې د خبرو تسلسل دومره نه مراد کیږي. بیا ډاکټر صاحب، تاسو په نظر کله سړی ځوانیږي، بیا پخیږي، بیا هم د زړبودۍ حالت ته ځي، دغلته هم د خبرو کولو هغه طریقه بدلیږي؟
چې څومره انسان خپله تجربه زیاتیږي او د مختلفو انسانانو سره د تعامل راځي، معامله ورسره راځي، نو د خبرو کوم مهارت چې د نور هم قوي کیږي. په تاسف سره ووایم چې ځینې ډېر تکړه استادان زه خپله پېژنم، هغوی لیکوالان دي، مؤلفین دي، او هغوی استادان دي او لوړې لوړې وظیفې لري اکادمیک انداز کې او په نورو مجالاتو کې. خو په تاسف سره چې هغوی خبرې نشي کولی، نو کله چې خبرې کوي داسې یو قسم خبرې کوي خطه وایي چې بس یوه خبره د زړه نه راوباسي. ډېره یوه وړه خبره وي، یو وړوکی مفهوم به وي، خو چې درته سره شریکوي دغه مجلس خلکو ورته سودا شي چې دا څه وایي، او ډېر زیات وخت هم اخلي، وخت هم ضایع کېږي. علت دغه دی چې دغه انسان خپل ځانونه نه دي ترینینګ کړي. نو زما نظر دا دی چې د کوچنوالي نه موږ تاسو خپل اولادونه ترینینګ کوو، ورته متوجه اوسېږو، او حتی په خپلو مکاتبو او مدارسو کې هم د هنر دې ته لږ توجه کوو. څومره زما په نظر باندې ستاسو سوال ته راځم چې د انسان عمر پخېږي، زیاتېږي، دومره د ده خبرې نور هم خوږې کېږي، نور هم د خلکو په زړونو او په عقلونو کې بغیر د اجازې نه ورداخلېږي، او نور هم خلک غواړي چې د خبرې نور هم واروي، ورنه استفاده ورنه کوي، ورنه ګټه ورنه واخلي. ځینې انسانان بیا مریضان شي متاسفانه، او عمرونه زیات شي، اواز هم سره خراب شي، او طبیعي خبره ده چې بیا منفي اغېز لري. خو څومره چې انسان تجربه ولري، څومره چې انسان زیات کورسونه واخلي او خپل ځان نور زیات هم وځلوي، دومره دی کولی شي خپل مفهوم خلکو ته په ډېر ښه انداز کې ورسوي او ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې یو چا سره مثلا خبرې وکړو، خبرې څومره باید له ځان سره وسنجوو؟ ځکه ځینې وخت یو خبر یو چا ته یو څوک کوي، ډېر وروسته فکر کېږي چې دغه نفر زړه یو ډول آزار که، هغه یو ډول خفه که. څه به ښه وي چې مخکې له دې چې خبر وکړو څومره وخت باید سړی فکر وکړي؟
زما په نظر باندې هر خبر مونږ کوو، هر خبر که مختصره وي او که متوسطه وي او که طولانی وي، که په میډیا کې وي او که په حتی په کتابونو کې وي او که په نورو رسنیو سره وي، څلور سوالونو ته باید مونږ جواب ورکړو. لومړی سوال وای، ولې یو انسان چې خبره کوي ولې دا خبره کوي؟ دویم سوال څه شی، وات، په څه موضوع کې زه خبره کوم؟ لومړی خو هدف تاسو واضح شو شو چې دا خبره د مصاب ته د موت دغه مرکه ده. ولې د مرکه دواړه کوو؟ ځکه دا مرکه کوو چې خلک تر څو پوه شي چې د بیان څومره اثر لري، څومره اغیز لري خبرې کول. دویم دا چې په څه شي کې موږ تاسو خبرې وکړو، د ما تا د خبرو د مرکې موضوعات باید معلوم وي. دریمه خبر دغه ده چې که چېرته خبرې طولاني وي، حتی که مختصر هم وي، دغه طریقه باید انسانان زده کړي چې څرنګه دوی د خپل مطلب شریک کړي. څرنګه دغه څرنګه والی چې دی، دغه ډېر زیات مهم دی. او څلورمه خبر دا ده که دې نقطې سره ډېر زیات متوجه شي چې انسان د خولې نه خبر بهر کیږي که چېرته کار نه وای. دغه ستاسو سوال جواب دلته دی چې انسان د خپلې خولې نه یوه خبره بهر شي، وروسته وایي چې او کاشکې ما دا خبر نه وای کړی، خو وروسته بیا ندامت هم بیا فایده نه لري. نو زما په نظر باندې چې هر ورور او خور چې خبرې کول غواړي، د خپلې خبرې که د کاغذ په مخ باندې نه شي لیکلی، خپل دماغ کې ورته دغه څلور سوالونه راولي، او د دې ډېرې زیاتې ګټې د دې څلورو سوالونو. یو خو دا ده چې د دې په خبرو باندې ټول انسانان پوهېږي. بله ګټه، مهمه ګټه دغه ده چې د ده د خولې نه داسې ګټورې مفیدې خبرې بهر کېږي چې کله به هم د ورباندې پښېمانه نه شي، چې د خپلې خبرې چوکاټونو ته واچوي، د څلور چوکاټونو ته، د څلور صندوقونو ته. هر پوښتنه چې ورته راځي چې وایي چې دا څلور چوکاټونو ته. او بل یو مهم پوښتنه انسان د خپل ځان دغه وکړي چې هر خبره سړی کوي چې آیا په دې خبره کې زما مصلحت شته یا د مقابل لوري مصلحت شته. یوه خبره. او دویمه خبر دا ده چې په دې خبره کې چې زما د خولې نه بهر کیږي، په دې کې څه مصلحت دی؟ عموما د نورو خلکو، د ټولنې څه مصلحت دی؟ د نورو انسان څه مصلحت دی؟ دې نقطه هم باید موږ تاسو ډېر زیات متوجه شو چې زموږ ستاسو د خولې نه یوه خبره ځي بهر کیږي، کېدای شي هغه تهمت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي هغه بهتان وي، کېدای شي هغه غیبت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي نور بعض مسایل وي، کېدای شي په دې خبره باندې هغه مقابل طرف چې دی هغه خفه شي رانه، حتی کېدای شي ټوکه وي. مثال په توګه باندې موږ تاسو ډېر زیات خبرې کوو، خلک خندوو، ټوکې چې طبیعي خبره ده، ټوکې شته، دین کې مشته، زموږ کلچر کې مشته، خو ټوکې مداب لري، ټوکې کې هغه مقابل لوری باید خفه نشي. دا باید په ذهن کې موږ تاسو باید ولرو. یوه ښځه راغله د رسول سلام کور ته، رسول سلام نه و، نو عائشه رضی الله عنها ورته وویل چې څه وایې چې رسول الله غواړم. بېرته ښځه ولاړه، ویل چې نشته. رسول سلام چې مسجد نه راغی، ورته وویل چې داسې یوه ښځه راغله، ستا پوښتنه کوي څنګه ښځه وه؟ لنډ ختي ښځه وه، لنډ ختي، قمیص یې لنډ و. رسول صلی الله علیه وسلم دومره ورنه خفه شو، ورته وویل عائشه دومره ترخه خبر دې وکوله، که دا خبر بحر ته سمندر ته واچوي، د سمندر اوبه ترخېږي. وی رسول الله، قمیص خو د هغه ښځې ریښتیا هم لنډ و، اوږد نه و، وایي چې که چېرته قمیص اوږد وای، تا ورپسې وویل چې لنډ ختي ښځه د بهتان کېده، تا اوس دغې غیبت وکول. غیبت څه ته وایي؟ ذکر وکه اخاکره ما یکره، داسې یوه خبره ته ورپسې کوي که مخامخ ورته وایي، مخامخ ورته نشي کولی، هغه ورباندې خفه کېږي. نو دغه نقطه هم ډېر زیات مهم دی چې موږ تاسو روحي لوری هم په نظر کې ونیسو، د آخرت لوری هم په نظر کې ونیسو، د دنیا هم د موږ تاسو د خبرو نه څه مصلحت دی. آیا زما په دې خبر باندې څوک جرح کېږي؟ تاسو پوهېږي چې د کعبې ړنګېدل د یو انسان د زړه د درد نه، د انسان درد ډېر زیات خطرناک دی، چې انسان زړه خفه شي او کعبه ړنګه شي. یو انسان زه خفه کېدل څومره خبرو باندې موږ تاسو متاسفانه بعض خلکو زړونه ځوروو، خفه کوي، په زړونه کې ور برچی وایي، ورته چاخه ورته وایي متاسفانه. او بیا بعض خلک ورپاند خوند مخې، متاسفانه د بعض خلکو چې غلطې خبرې ووځي خولې نه، هغه په یوازې دې باندې شي دی خفه شي، ور باندې لذت هم باندې اخلي. زما هدف دی چې یو مسؤلیت دی د خبرې کول، خپله یو مسؤلیت دی چې انسان د خولې نه راوباسي، هم دنیاوي مسؤلیت دی او هم اخروي مسؤلیت دی. نو دې نقطې ته باید سره ډېر زیات متوجه شي. بهترین کار دغه دی چې انسان په دې رابطه باندې مطالعه ولري، په دې رابطه باندې یو شی ولولي، په دې رابطه باندې بعضې کورسونه واخلي، خپل ځان ترینینګ کړي چې کومې خبرې په کوم ځای کې دا چې هر څوک دی د هغه انسانانو سره چې هر څه دنده لري په ټولنه کې او هر څه چې رول لري، خو ډېره زیاته مهمه او اساسي خبر دا ده چې خپل پیغام، مثبت پیغام نور ته ورورسیږي او د نور خلک د دې خبرو نه آزرده او خفه نشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
قدرمن دوستانو، دا به د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د وینا یا خبرو کولو په حق باندې خبرې وشوې. له موږ سره میلمه و ډاکټر حیات الله عتید، تربیه پرز کې چې است الله مو مال او ملګری.
آزادی میلمه. درنو اوریدونکو، شه چاری زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له ده څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالی ټیکنیک جو تیر کړی دی، لیشه هم په کابل کې، چې خبره خپوړی مې په کابل کې کړی دی. لومړنی ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او اومو خښتو ښوونځی و. یخی ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړمه او لومړی به یاد کړمه. فتح خان زمونږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و، خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولیده. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده، هغه ورله ما وکړه. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله نا کله به مې ساينسي پوښتنې وکړې. دی زموږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زما نه وړاندې ټولګی، لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه، د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې و، سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. دوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم، د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه و هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې. او بیا پلار مې د خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې. هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی، خدای دې پېژنتونکي. هغه چې زه ولیدم، هغه بیا ډېر زیات خفه شو. او خفه نه شو، ډېر زیات قهر شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته. هغه ښوونکي کې بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو. دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي. ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه راسره. هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي. او په هر ډول باندې، لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه، ټولې پېښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل. بدې لږ و، ښه یې ډېر و. ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه. د لایق صاحب، سلیمان لایق صاحب زوی زما ملګری و. اول چې لاړم لومړني ټولګي ته، پلار مې راسره و، دسم د لاس اخو دا لونډي ټولګي الکان او ټول پرې ډب باندې نو چې چرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لکه سب دې خو یو بخي هغه زما پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستانو په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه